سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بیشتر این 60 دقیقه دو برنامه نشر خواهد شد: مثلث و مهمان آزادی. بخش کوتاه خبری داریم و من جاوید نعیمی با شما هستم. امور فنی را می رحمت صافی پیش می برد. کمیته محافظت از خبرنگاران خواهان رهایی فوری 3 خبرنگار از بازداشت طالبان در افغانستان شده است. این کمیته که مقرش در نیویورک است دیروز در اعلامیه گفت که اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم و احسان الله تسل روز دوشنبه این هفته در ولایت خوست از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان بازداشت شدند و اکنون باید بدون قید و شرط رها شوند. برخی منابع به کمیته محافظت از خبرنگاران گفتند که سه خبرنگار به خاطر پخش موسیقی و گفتگو با مخاطبان زن در جریان عید فطر بازداشت شدند. این کمیته با خواستش از طالبان همچنان خواسته تا بدرفتاری با همه خبرنگاران را توقف دهد. طالبان تا هنوز رسما در این مورد تبصره نکردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از بازداشت شمار از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها گزارش داده شده است و بسیاری از آنها پس از مدت از بند رها شدند. امروز جمعه 7 ثور مصادف است با 46مین سال روز کودتا علیه نخستین رئیس جمهور افغانستان سردار محمد داود. در 7 ثور سال 1357 حزب کمونیست افغانستان که با اتحاد شوروی پیشین رابطه خیلی نزدیک داشت کودتا را راه اندازی کرد. در نتیجه این کودتا سردار محمد داود با چندین تن از اعضای خانواده‌اش توسط کودتاچیان کشته شدند. با گذشت 14 سال از آن مجاهدین که در مخالفت مسلحانه با حزب کمونیست و اتحاد شوروی پیشین قرار داشتند پیروزیشان را در برابر رژیم دکتر نجیب الله اعلام کردند. بسیاری از مردم افغانستان 7 ثور سال 1357 را آغازگر بدبختی افغانستان می‌دانند و همچنان 8 ثور سال 1371 را روز سیاه در تاریخ افغانستان می‌شمارند. قرار است تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و عراق امروز در بازی پلی‌آف در برابر هم به میدان روند. این بازی ساعت 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان در بنکاک پایتخت تایلند آغاز می شود. بازی دیگر پلی‌آف قرار است میان تیم‌های ویتنام و قرقزستان برگزار شود. تیم برنده بازی‌های پلی‌آف با عنوان تیم پنجم در جام جهانی فوتسال راه خواهد یافت. تیم ملی فوتسال افغانستان در جام ملت‌های آسیا با ایران، کویت، بحرین و تاجیکستان هم گروه بود که بحرین را شکست داد و با کویت مساوی ماند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قصد دارد در ماه می به چین سفر کند. پوتین دیروز در یک نشست در اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان در مسکو از این سفرش خبر داد. او تاریخ دقیق سفرش را مشخص نکرد و این را هم نگفت که هدف اصلی این سفر چی خواهد بود. انزوای سیاسی و اقتصادی فزاینده روسیه بنابر جنگ در اوکراین این کشور را خیلی متکی به چین ساخته است. پایان خبرها و اکنون هم دو برنامه.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخلی په دې خبرونه کې په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې د وروستیو سیلونو په اړه بحث لرو. په دغو دواړو هیوادونو کې له اختر را وروسته د سیلونو له امله پولیسکونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او پولیسکونو کسان ټپیان شوي دي. په زرګونو هکتار مځکې هم په دواړو هیوادونو کې سیلونو لاندې کړی دي. د خلکو کورونه یې ړنګ کړي دي او خلک یې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د سیلونو مخنیوی څرنګه کیدی شي؟ خلک باید څه وکړي؟ او ولې سیلونه زیات شوي دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې؟ څو کاله مخکې په پاکستان کې د سیلونو له امله ډېرې مځکې لاندې شوې او شاوخوا 1200 کسان ووژل شول. له هغه وروسته د پاکستان چارواکو وویل چې پاکستان ته شاوخوا 10 میلیارد ډالر تاوان اوښتی دی چې د همدې تاوان له امله تر اوسه پورې د پاکستان په اقتصاد باندې منفي تاثیرات شته. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، همداراز کولی شئ چې په یوټیوب کې وڅارئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. را بشم د خبرونه میلمنوت. لندن د اسکایپ لاري خلیل احمد نادم د افغانستان د کابل پانتون د مزک پیژندنې پخوانی استاد عبدالت په استودیو کې د په مشال رادیو کې زما همکار سرور عالم مومن را سره ده. ستاسو دواړو هر کله کوم شرخ دی نادم صاحب ستاسو لومړی دا وورو د سیلونه په روسیو کې زیات شوي دی. البته خلک دا وایي چې د اقلیم د بدلون سبب دی. تاسو ته علت څه ښکاري؟
اول خو سلامونه تاسو ته شیبر صاحب او درون میلمه ته په بحث کې او ستاسو همکاران ته او درونو لیدونکو اورېدونکو د ستاسو تلویزیون خپل سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. شک په دې کې به نه وي چې دا تغیرات د اقلیم چې راغلی او دا به پر هوا باندې پر اقلیم باندې تاثیرات لري او اورښتنه به دا به غیر نورمال کیږي. دا مسله ده، اما ډیری مسله په دې ده چې دا یو سایکل دی په سلات په څو کلونو کې تکرارېږي. او بل دا چې افغانستان هم د دې هیوادو ترمنځ د ایران او د پاکستان ترمنځ ده، چې پاکستان هم د هند سمندر سره دغه دی ام سرحد دی او په څنډه کې دی، او ایران هم د فارس خلیج هم د کسپیان د بیرې سره دی. یعنی خامخا د دې د تاثیر لاندې راځي د تبخیرات د اوبو چې کیږي افغانستان ته راځي. بل دا چې دا هیوادونه دا سیلابونه دی په هیوادو کې لکه افغانستان او پاکستان، خصوصا افغانستان چې داسې د هایدرولوژي د تحقیقاتو په برخه کې متاسفانه چې ډېر ضعیف دی. یعنی هر هیواد باید چې مرکزونه د تحقیقات ولري، د هایدرولوژي مراکز ولري چې دوی د کلونو کلونو د سب ولري د تغیرات په اقلیم کې او د سیلابونو مسیر او دا شان دوی ته باید معلوم وي چې د دې د مخنیوي لپاره بیا دوی وکولای شي چې هغه تدابیر ونیسي.
مننه مومن صاحب. په مشال راډیو کې تاسو تازه د سیلونو په اړه څه راپورونه لري؟
د اپریل په ولسمه چې کومې شمیرې خبرې شوې دي او په اتلسمه باندې، نو د هغې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 3 کسان هغه په وروستیو سیلابونو کې هغه مړه شوي دي. دغسې 46 هغه جوبلي. د دې نه علاوه بیا په بلوچستان کې د 13 اپریل د شمیرو تر مخه هلته کې بیا 8 کسان هغه وژل شوي دي، 9 جوبلې. دغسې بیا په پنجاب کې 19 کسان هغه په سیلابونو کې او دغسې په بارانونو سره تړلو پیښو کې هغه مړه شوي دي او بیا 10 جوبلې. د دې نه علاوه د سند صوبې کې هم تاوانونه اوښتي دي، خو تر ټولو زیات تاوانونه چې کوم دي هغه په خیبر پښتونخوا کې دي. د خیبر پښتونخوا په چترال کې، کوزدیر کې، بردیر کې، پېښور کې، مردان کې، مانسیره کې او دغسې نور یو شمېر سیمو کې دغه تاوانونه رامنځته کړي دي. او په خاص توګه بیا چې کوم کورونه زیانمن کړي دي، نو په خیبر پښتونخوا کې څه باندې 1900 کورونه هغه چې کوم د خیبر پښتونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره ده پی ډی ایم ای، نو د هغوی د 13 اپریل د شمیرو تر مخه څه باندې 1900 کورونه هغې ته تاوان اوښتی دی، ځینې په جزوي توګه، ځینې په مکمل توګه هغه لګېدلي.
نادم صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د یو سرکل ده، یعنی باید له څو کلونو یو ځل بارانونه او دا شیان زیاتېږي. یعنی که چېرته د څو کلونو وروسته خبره وي، فرضا په متحد عربي اماراتو کې هیڅ کله هم د راپورونو له مخې دومره سیل نه و راغلی لکه دا پلا چې راغلی ده. وایي په یوه ورځ د یوه کال باران ورېدلی.
ښه، دا ما وویل چې د مځکې تودوخه چې دانشمندان پر دې باندې همیشه بحث کوي دا تغیرات کیږي. بل دا چې تاسو امارات ګوري، امارات په یو صنعتي هیواد تبدیل شوی دی او دومره فابریکې دي، ګلخانې، ګازونه تولیدیږي. دا ټول منفي تاثیرات پر اقلیم باندې لري، خامخا به پر دوی باندې تاثیرات کوي او دا کار شوی دی. اما دا وړاندیز کېدای نشي، سړی نشي ویلی چې دا د انسان تر عقل او تر انسان تر تدبیر به صلاح خارج دی چې دوی وکولی شي چې وړاندیزونه وکړي چې څنګه کیږي څنګه نه کیږي. اما ځینې وختونه سړی علایم کولی شي وړاندیز د علایم وکړي. نو په هیوادو کې لکه افغانستان ما ویل چې دا باران خو ام رحمت دی ام مصیبت. رحمت پغه صورت کې دی چې باران وری او هغه تدابیر د دولتو لخوا ونیول سي د اعمارو ارقام په حساب چې دوی سره سپې د سیندونو او د سیلابونو دوی کولای شي چې د سیلابونو د ځایونو چې سیلاب راسي هلته بندونه جوړ کړي، استنادي دیوارونو په هغه ځای کې چې تخریبات راوړي جوړې کړي. نو دا به په اصطلاح رحمت وي چې دوی بیا د اوبو د ذخیرې په اساس دوی کولای شي د کروندګرو دپاره زراعت دپاره ذخایر جوړ کړي. اما مصیبت هغه ده چې دولتونه په دې فکر کې نه دي، تحقیقاتي مراکز نه لري چې دوی دا وڅېړي بالاخره تداوی ونیسي. ما په یاد دی مونږ په جودیزی او کارتوګرافي اداره کې یو شعبه په نوم د شعبه د پرواز درلود، یو زاز کامره مو درلوده. مثلا په دې
استاد نادم بله
د د ډاکټر نجیب الله تر سقوط مخکې مونږ درلوده. او دا څه مسله وه چې مثلا اوس سیلاب راغلی و، یو ورځ بعد یو دوې ورځې بعد به اندېش تیاره په هوایي قواوو کې دمونږ په خدمت کې و او دمونږ کشافان به د دغه زاز د کامرې سره به تله او دلته به جګېده. په هغه ساعتو کې چې هلته سیلابونه و دوی به عکس برداري او فلم برداري کوله. الدل دوی ته معلوموله چې د کوم ځایه سیل شروع شوی دی، تر کوم ځایه دا سیل تللی دی، سایه د تخریب چیرې دی او څنګه کم ځایو کې ضرورت دی چې بیا هلته مخنیوی وسي. بیا موږ د دغه عکسو په وسیله نقشې ترتیبوله دولت ته ورکوله، دولت بیا خپل هغه مشخصو ادارو ته وظیفه ورکوي چې په آینده کې د دې زیاد تخریباتو مخ څنګه نیولای شي، څنګه استنادي دیوارونه جوړولای شي.
بالکل شیبر صاحب، همدغه کې پاتې کیږو چې زمنګل ته کوم چارواکو سره خبرې کیږي، لکه د بلوچستان د قضاتی پتونو په وړاندې چې کوم مبارزې ادارې مشر د فیصل خان دغه څه زمنګ خبرې شوې د خپل پاتې لسو باندې، نو هغه ویلي چې غټ مسله هم دغه ده، لکه ځنې سیمې داسې دي چې هغه کې مخکې بارانونه سیلابونه نه دي راغلي. په پاکستان کې هم ځنې برخې داسې دي، په بلوچستان کې چلته کې مخکې سیلابونه یا دغه بارونه دومره ډېر نه دي شوي. نو هغه ویل چې موږ ذهني توګه باندې هغې ته تیار نه وو چې د هغې دپاره موږ داسې بندوبست کړی وي. په خاص توګه هغه د ګوادر ذکر وکړو چې ګوادر نه اوس موږ ته د اوبو د ویستلو لپاره هېڅ داسې څه بندوبست نشته دی، او موږ لګې مشینري د څو ورځو نه لګې ده چې دغلته کومې اوبه جمع شوي چې هغه وباسو. نو دغه چې بیا که تاسو وګورئ په خیبر پختونخوا په چترال کې داسې نورې غرضي سیمې دي، هغه کې هر کال بارانونه راځي او سیلابونه راځي، پلونه ماچی، سړکونه ماچی، سړکونه ماچی، خو د هغې باوجود هلته چې ځایي کمی د قدرتي پتونو په وړاندې مبارزې ادارې د هغوی خپل هلې ځلې وکړي، خو د پېښور نه د اسلام آباد نه چې هغوی ته مرستې ورځي نو ډېر تاوانونه اړولي. نو زما همدغه پوښتنه و ستاسې نه چې په افغانستان کې که څه هم نادم صاحب یو څه یادونه وکړه، خو وروستیو بارانونو سیلابونو هلته په کومو سیمو کې څومره تاوانونه کړي دي، لارې یا هغې بندې کړي دي؟
په افغانستان کې کوم څومره راپورونه چې ازادي راډیو لري، تلفات په لسکونو دي، په لسکونو کسان ژوبل شوي هم دي، او تر ډیره پورې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې بارانونه شوي دي، خو په دوه دېرش ولایتونو کې زیانونه اوښتي دي. د افغانستان په غرب کې، په هرات کې، په فراه کې، په هلمند کې، په قندهار کې، په روزګان او په فراه کې ډېر سخت سیلونه راغلي دي. په دغه په پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، په کونړ کې کونړم د ډېرو سیلونو راپورونه درلودل. یعنی تر ډېره پورې د افغانستان لویدیځې، جنوب لویدیځې او د افغانستان جنوبي او مرکزي سیمې ډېرې ځپل شوې.
ژغورنې بیا عملیات څنګه دي هلته؟
د ژغورنې خلک کار کوي، ځکه چې په خپله په ځینو سیمو کې داسې داسې له اروزګان سیم کوم راپور درلود، په هغه کې هغه د طالبانو چارواکو ویل چې غواړو چې له خلکو سره مرسته وکړو، خو سیلونو پلونه وړي دي، لارې ورانې کړي دي، زموږ بیخي موټر هلته تېرېدی نسي چې له خلکو سره مرسته وکړي. خلک په خپله په دې برخه کې له یو بل سره مرسته کوي او غواړي چې د مخکنیو سیلونو تجربې هم ځینې خلک لري چې په دې برخه کې ځانونه وشخوري. او خو په ډیرو ځایونو کې دا کار نشي کولای. په شهرونو کې لا دا کار شوی دی، اوس مثلا په کابل کې چې کله بارانونه ډیر شول په دې تیرو یوې اونۍ کې، بیا د کابل ښاروالي موټران راوصل لکه څنګه چې تاسو د ګوادر خبره وکړه به او په پایپونو کې تخلیه کړي. خو یو خبره بل ده د هغه یو لنډه ویډیو ده د WFP په دغه لنډه ویډیو کې تر دې مخکې په